السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانه زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل په خبرونو کو د ایران په کرمان ولایت کې د یو ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسنا خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برڅیر ښار کې شوې. چارواکو ویلي چې یو مسافر وړونکی موټر اوښتی دی او دغه مرګ ژوبله افغان کډوالو ته رسېدلې ده. جزئیات به وروسته هم واورئ. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګري ملتونه وایي انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته د مساوي لاسرسي نشتوالی نجونې د ژوند له مهمو فرصتونو محرومولی شي. د پنجشنبې په ورځ د اپریل 23 د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د دې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه لیکلي د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو حضور خورا اهمیت لري. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د پرمختګ سره سره نجونې او ښځې لا هم د ډیجیټل ټکنالوژۍ ته د لاسرسي او رول لوبولو په برخه کې له خنډونو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په مصنوعي ځیرکتیا کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو نړیواله ورځ داسې راغله چې افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو منې دي او انټرنیټ او ډیجیټل ټکنالوژیو ته یې لاسرسی ډېر محدود دی. د اروپای ټولنې یو چارواکي ویلي له پاکستانه د ایستل شو کډوالو لپاره په بیړني ډول 2.5 لک ډالر مرسته کوي. دا خبره د منځني ختیځ او مرکزی آسیا لپاره د اروپای کمیسیون مشر اندریاس پاپا کونستانتینو په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې کړي. دا پیسې به د ښاغلي اندریاس په وینا د سرپنا روغتیایي خدمتونو خواړو او اوبو د برابرولو لپاره ولګول شي. اندریاس د اروپای ټولنې په استازولۍ پروند خیبر پښتونخوا له یو لوړپوړي اداري چارواکي شعب علي خان سره د افغان کډوالو پر وضعیت خبری کړی دی. پاکستان د اپریل له پیل راهیسې لسګونه زره افغان کډوالي ایستلي دي. ځینو دغو کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د اخراج پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او د کیوبا د جاسوسۍ یو افسر چې امریکا ته په جاسوسۍ تورن و تر 28 کلونو بند وروسته خوشي شو. ارنیستو بورخس فرانسپس خبري اژانس ته ویلي له خپلې ازادۍ خوشحاله دی که څه هم د سترګو عملیات باید وکړي. بورخس ویلي ژر غواړي له کیوبا ووزدي او امریکا ته لاړ شي. دا کیوبایي افسر په 1999 کال کې امریکایي ډیپلوماتانو ته د پټو معلوماتو د لیږد د هڅې پر مهال نیول شوی و او د هوانا د یوې پوځي محکمې لخوا په 30 کلونو بند محکوم شو. هغه په زلونو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ او ویلي و چې داسې حکم ورباندې شوی چې ګواکې د واقعیا هغه کار کړی و. بورخس 50 کلن دی او یوه 21 کلنه لور لري چې په کاناډا کې اوسیږي. هغه ویلي د زندان 11 کال یې په کوټه قلفۍ کې تیر کړل. خبرونه مو واوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. د سر مطلب مو دا دی چې په کرمان ولایت کې د ایران په کرمان ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې لږ تر لږه شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. دا راپور هم درته خبرو چې پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوې وایي سخت وضعیت کې دي.
با بخاطر رفتن به جرمنی و مدگی کامل داشتیم. تمام کارهای ما تمام بود اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
ده روغتیایي خدمتونو د کمښت په ارتباط هم تاسو ته یو مفصل رپورټ په دغه پروګرام کې خبرو.
یو څو سیسه وه هغه د معلم ملاتړ کوي. ځینې ګروپونه به تلل ولسوالیو ته، هغه لرې پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټرې رسېدې او ډاکتران به رسېدل. یو څه ناڅه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه ډاکټر هم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلي دي کارونه.
د خوست ښاروالۍ لخوا په خوست ښار کې سلګونه کثافت دانې ایښودل شوي.
چار چې پرته مثال کا سپد دانه ته به خلک چوي سمره چې نره ډیره شي نره اقدامات وکي نو ډیره بخاوي
چې کومه چټلی وي دا به دغه کسب دانه ته واچي ترسو د دوی مخم سپاشي د خاصه په یم وشي.
در دې شی به د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د ایران په کرمان ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د ایسنا خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه د پنجمې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یوه نیمه بجه د کرمان په برڅیر ښار کې شوې. ایسنا د کرمان سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا افغان کډوال په یو پیژو 415 ډوله مسافر وړونکي واړه موټر کې سپارو چې موټر یې په بل لټ واوښت او مرګ ژوبله یې واړوله. د پیښې د یو ټپي حالت نازک بلل شوی. د دې ترافیکي پیښې لامل لا نه دی معلوم، خو ایران کې قاچاق ون کې اکثر افغان کډوال لیو ښار بل ته د انتقال پر مال د پولیسو او چیک پاینټونو له ویرې په خرابو لارو بیایي یا په لوړ سرعت تیریږي. په دغو موټرو کې چې نهایتا د 15 کسانو ځای وي، تر 12 افغان کډوال ځای وي، او بیا د اکثرو داسو پیښو پر مال د مرګ ژوبل شمیر هم زیات وي. اکثر داسې هم پیښ شوي چې ایراني ځواکونو د قاچاقوړونکو په دغو موټرو باندې ډزې کړې او یو شمېر مرګونې پیښې رامنځته شوي دي. تر ټولو لویه بېلګه د 2000 کال د جون د میاشتې وه، چېرته چې د ایران په یاست ښار کې ایراني ځواکونو د افغان کډوالو په یو موټر باندې ډزې وکړې او له امله یې دغه موټر اور واخیست. په هغه پیښه کې درې افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ټپیانو د شور او چیغو ویډیوګانې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې، چې پکې یو ټپي او سوځېدلی افغان له درده چیغې وهي او اوبه غواړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوې وایي سخت وضعیت کې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل جرمني ته د تګ لپاره یې پوره چمتووالی درلود، خو الوتنه یې لغوه شوه. اوس چې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک شوی، خپل برخلیک ته اندېښمن دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغوانی غورزنګ هم د دې اندېښنې په څرګندولو سره چې ښایي د جرمني راتلونکی حکومت د افغانانو د لیږد بیر ودروي وایي دا کار به د هغه هیواد لسګونه سیمه ییز کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان له خطر سره مخ کړي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
و به خاطر رفتن به جرمنی آمادگی کامل داشتیم، تمام کارهای ما تمام بود، اما متاسفانه پروازهای ما لغوه شد.
په پاکستان کې د بشری حقونو یو فعال و چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د اپریل په 23مه جرمنی ته الوتنه لغوه شوه، د چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د خپل غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس په دې هیواد کې د خپل ځان او کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمنه ده.
نظر به بودی کمرای ما شده بود پاکستان نامد
د کومې ژمنې له مخې چې را سره سوې وه پاکستان ته راغلم، ټول بهیر بشپړ سو او موږ جرمني ته د تګ لپاره تیاری نیولی و. هر څه چمتو و خو الوتنې لغوه سوې. دلیل یې معلوم نه دی او موږ ته هم نه دی ویل سوې. اوس ډېر اندېښمن یو ځکه پاکستان هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی او موږ نه پوهیږو چې څه وکړو.
روکا ده مجنوانه دیپورت میکنن، دیسکیر میکنن و ما هم نمیفهمیم که چی کار کنیم.
یو بل کس چې د دالوتنه هم جرمنی ته لغوه شوې او نه غوښتل نو موغه کې پر اپور کې خپوش یا ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه اندېښنه وکړه او د جرمنی له حکومت یې وغوښتل چې په شرایطو برابر کسان دې ژر تر ژره انتقال کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوه پروازونه چې ټاکل شوي وو د اپریل په 23مه او 29مه افغانان له پاکستانه جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس د دې وزارت د ویان سباستین فیشر له خولې راپور ورکړی چې دا مهال په راتلونکو دوه اونیو کې د افغانانو د انتقال لپاره بله الوتنه نه ده پلان شوې. د دې پریکړې دلیل د الوتنو د تنظیم د بهیر ستونزې او اداري مسایل ښودل شوي چې پکې د ویسو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغواني غورزنګ جرمني ته د افغانانو د انتقال بهیر د احتمالي درېدو له امله د اندېښنې ښودلې په ترڅ کې ویلي دا کار د دغه هیواد د لسګونو افغان محلي کارکوونکو او بشري حقونو د فعالانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د غورزنګ د اپریل په 24مه نېټه په دې اړه په یوې خپرې کړې اعلامیه کې د جرمني له حکومت غوښتي چې د خپلو هغو محلي کارکوونکو او بشري حقونو فعالانو د لیږد بهیر ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي او دا بهیر دې چټک کړي. د دې غورزنګ بنسټي ښودونکې مریم اروین ازادي راډیو ته وویل
ما در این اعلامیه بسیار تاکید کردیم قاهان تداوم بدهند.
موږ به دې اعلامیه کې ډېر ټینګار کړی او د انتقال د بهیر د دوام او پکې د پوره دقت غوښتنه مو کړې ده. موږ هیله لرو چې جرمني د یو داسې هیواد په توګه چې کلونه کلونه د ښځو او بشري حقونو د مبارزې په برخه کې په لومړي صف کې ولاړ دی، افغان ښځې د جنسیتي اپارټاید رژیم ته یوازې پرې نه کړي. موږ د بشري حقونو له ټولو بنسټونو، مدني ټولنو، فعالانو او رسنیو هم غوښتي چې په پیاوړې همغږۍ سره هڅه وکړي چې افغان ښځو ته عدالت غوښتنه وکړي.
برای زنان افغانستان دادخواهی بکنند.
په در ټولو وروستیو الوتنه کې 130 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. د پاکستان د افغان کډوالو د انتقال د الوتنې داسې مهال لغوه کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل په 14 ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کې سونه لري که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لیږدول شي ممکن نه د هیواده وویستل شي. د یادونې ده چې د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ایتلاف تر بریا او د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ایتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پر اوسني حکومت یې د دغه بهیر د دوام په خاطر سختې نیوکې کړې دي. د کله نه چې طالبان په 2021 کال کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل جرمني په بېلابېلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا یې له جرمني ادارو سره کار کړی د هیواد ته انتقالوي. لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 1400 نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا پر روسیې نیوکه وکړي چې پر اوکراین مرګونی توغندیز بریدونه کړي. ترامپ پنځمنه وخت په سپینه ماڼۍ کې د ناروې د صدر اعظم یوناس ګار ستور کوربه او د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه ځینې پوښتنې ځواب کړي. ما تیر شپه خوښه نه شوه، زه یې په اړه خوښ نه وم. موږ د سولې په اړه د خبرو په منځ کې یو او دا میزایلي وتوغول شوې، زه ترې خوښ نه وم، نو دا زما هدف و. ولسمشر ترامپ دا تبصره د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د هغه یو مخکیني بیان ته اشاره کړې وه. ښاغلي ترامپ په هغه بیان کې پر کیف او نورو سیمو د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو ته چې د اپریل 14 په شپه وشول د روسیې پر ولسمشر غوسه ښکاره کړه. هغه پوتین ته په خطاب لیکلی و، زه په کیف باندې د روسیې له بریدونو خوښ نه یم، ضروري نه ده او ډیر بد وخت دی. ولادیمیره بس کړه، په اونۍ کې 15,000 سرتیري وژل کیږي. ترامپ په تروت نومي ټولنیزې شبکې کې دا بیان خپور کړ او په پوتین یې ټینګار وکړ چې د سولې تړون وکړي. د اپریل 14 یعنی د پنځمې په شپه روسیې د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو پراخ توغندیز بریدونه وکړل چې پکې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول او تر 90 زیات کسان ټپیان شول. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپل ټلګرام لیکلي روسیې څه باندې 210 ډرون او توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 100 دا ډرونونه او توغندیز بریدونه د اوکراین ځواکونو شاند کړل. لبم غورزون کو الوتکو او د پوزي بيړې وشتل شوی لري واټن وشتون کې توغندې او کروز میزایلونه د اوکراین پلازمینه کیف شاوخوا سیمه لکه ژوتومورو دنیپرو خارکیف پولتاوا خملنیتسکی سومی او زاپروژیا ولګیدل. روسیې دا بریدونه د اوکراین د تدیر شو میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د یو نسبتا ګواښونکي وړاندیز څخه څو ساعته وروسته وکړل. امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې ده او ولسمشر ډونالد ترامپ وړ مرز ویلي و چې فکر کوي له روسیې او اوکراین سره یو تړون ته رسېدلی یو. هغه په سپینه ماڼۍ کې پنځمه ناوخته یو وار بیا ټینګار وکړ چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه لویه موافقه کړې او هغه دا چې د ټول هیواد له نیولو څخه ډډه کوي. ترامپ دا هم ټینګار وکړ چې هغه پر روسیه ډیر فشار راوړي او له همدې عمله ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس خبرې کوي. هغه په دواړو اوکراین او روسیې تړون ته د رسیدو ټینګار وکړ. اوکراین او د اروپا ډیری برخې د دې مفکورې په وړاندې په کلکه غبرګون ښوولی او استدلال راوړي چې دا د روسیې لپاره د ځمکې د غصب د بندولو په خاطر یو امتیاز نه دی. آزادی رادیو ته غوښتست اوس هم د روغتیایی خدماتونو په اړه یو مفصل راپور د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې زرو روغتیایی مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وتړل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي د غیواد کې ټول ټال 1038 روغتیایی مرکزونه فعال چې د کال له پیله شاوخوا 300 تړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی دغه خبرداري له افغانستان او خپل همدې سازمان سره امریکا د مرستو له کمیدو وروسته داسې مال ورکړی چې په افغانستان کې له پخوا روغتیایي خدمتونه کمزوري وو. یو شمیر عامو افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه پیکه شوي او وایي له روغتیایي سکتور د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیایي سکتور تمویلوي او خپله د طالبانو حکومت دې سکتور ته څومره بودیجه لري، اسدالله لودین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی. دا راپور د زابل دی و اوسیدون کې بغاک پیلیږي چې د WHO پر اندېښنو خبرې کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسه د دولس پیسه د بې برخي سوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پر تلا ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه آزادی رادیو ته ویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولي چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله، ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی ډلې لیږلې.
یو څه سوا هغه د معلم لاټړې کوي دنې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته غلر پرتو سیمو ته بزنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسېدل یو څه ناڅه دوايي برسېده. هغه چې څنګه دا شم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخي سوي د خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړی ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخیره استفاده زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب و نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي، د دوی ماشينه شول، د دوی چلاو کېدی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخی ساده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي، بلکې د طالبانو لوبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو له کمیدو را په دې خوازیات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خوا به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسې ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې. نو موري وایي د طالبانو لوبیا واکمنۍ راهیسې د دغو موسسو سرک نه لګیږي او په خبره یې پرشتہ روغتیایی مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سیاو پښخانی ورکول کېدل، سروې به کېدل او د اسو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیر موثر او مفید وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکینه بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو یې برق دلته نسته. مثال خبرې سی سړی پکای چالان کی برق خو سیستم نستا اکثر او پر سیمو کې کانا په ولسوالۍ کې نزل دغه دبليو ایچ او نه دغه هله کومه ځکه چیر د اړتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دی ډاکټرانو باندې اغه نستا چا خبره دی ویني ما نه کې دو لمبر پې نستا او پر جې کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دو دانو زته نه یو یو ولسی وګړي په هڅه له کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي سدا ټیم بیا راځي او موږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې امغه سي دوايي ور سره وهل کې وهل سي او با پیسې پاغي ته میا شې نه سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیایی کارکونکو هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې یو روغتیایی کارکونکي د نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 230 په متوسطي خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدید خوارزواکۍ په یو ګره په یو ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شتره سي زکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره ده چې روغتیایی خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایی خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګ مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلی د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1038 روغتیايي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 304 تړل شوی او ویرشته چې د کال تر پایه 260 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوی روغتیايي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیايي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لترلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 15 میلیونه روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان له څه ویلو ډډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلي بولي بشپړ تړل شوي نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څانګې تړل شوي دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بې بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ذمہواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څه موږ نه دلیل چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سکال په جنوري کې له لوړې ورسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه د WHO له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه و. ټرمپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وزنډولې او په دې ورستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تامی بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړې او یې ویل چې بشري مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخامخ وو او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ ورستربل کم او سلګونه روغتیايي کارکونکو له افغانستانه ووتل. د ازادي رادیو د وی موندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیايي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د چارو کتونکو وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیايي سکتور له کورنۍ او عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه اخلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بیسارې څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریښي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوګست د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي رادیو په همدغه ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو لا غړلې فیسبوک او انستګرام کې د ازادي رادیو مهم ټلویزیونی خبرونه هایلایت او غنې نورې ویډیوي برخې هم لیدلی شئ. اوس به هم ورشو خوست. په خوست کې د خاروالې لخوا د خار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د خار د پاک ساتلو د تور د ترویجولو په خاطر د شپکسو نو کثافت دانی او د ځای پر ځای کولو کار پیل شوې. په ورته وخت کې د خوست د خاروالې مسولین او کاریګر له خاریانو غواړي د خار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای دی کثافت نه غورځوي. بل ورته خوست خاریان دا ګامستای خو زیاتوي د توظیف کاریګر د کثافت دانی پر وخت تشوي ترڅو د خار د ناپاکۍ او بدبوئی سبب نشي. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل پراپور کې.
د خوست خار د پاک ساتلو په خاطر خاروالۍ د پخوانیو کثافتدانیو سربیره د شپږ سوه نورو د نصبولو کار پیل کړی چې په دې سره به د خار ډېریو سړکونو کوڅو او جادو کې کثافتدانیو ته د خلکو لاسرسی ډیر شي. د خوست اوسیدونکي د خاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د خار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافتدانیو ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي خاروالۍ د خار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست خاریانو رفیع الله او ولی الله مشال راډیو ته وویل
چار چې پرتوی مثال کا سپد دانه ته به خلک چوي سمره چې نره ډیر شي نره اقداماتو کی نو ډیره بخاوي
چې کومه چټلی وي دا به دغه کسب دانه ته واچي ترسو د دوی مخ هم صفاشي د خاص صفای هم وشي.
په خوست خار کې د پاکي پاړی وستونز چې د غمدار دل کیږي هغه پر وخت د کسافت دانه نه تشول او ټاکلو زینو ته د کسافات په لیکدولو کې ځاندای. یو بل تنځوي اوسیدونکې انعام الله د تنظیف له موظفین غوړي چې دې برخه ته هم پام ډیر کی
د ډکولو پر مخ د خوست خاروالۍ څخه زموږ هیله دغه ده چې پر وخت ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې خودل شي.
د خاروالۍ د تنظیف د برخه کارګر بیا وایي کچېری خاریان دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخص ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د خار صفایي په خړول نشي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابری ګل وویل
پل ځای ته چې وچوي موږ ډېره مننه دوی نه کوو. دا لختی ته په غوړې په موږ چې ډرم درولی وي ډرم ته دوی نه ورچوي، لختی ته کو په جلینې ورچوي.
د موږ سره ډېره زیاته همکاري وکړي چې د دې کسب دانه ته مسخه دخلتي وي بل شوي دې ته ورچوي چې تر څو پورې موږ دا انتقالوو چې د وطن خدمات په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بل لور ته د خاروالۍ ځایي مسؤلین وایي د خار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د خاروالۍ لیوسه نه دي پوره، بلکې ټولو خاریانو ته باید دي چې په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. خوست خاروال مفتي شهزاد نور راشد وویل
خار سدا یوازې د شروالۍ مربوط نه ده، خار سدا هغه د ټولو خاریان ده. نو کدوې موږ سره د صفایي په د تنظیم په برخه کې همکاري وکړي، کوشش په دې کې وکړي کوم کثافات چې جمع کیږي هغه باید خپل کوم جن ورته مخصص وي دي یا د کسبانی تانه په کوم کې مخکې دي التکی واچي.
یاد دیوی خوست خار چې د لګ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی په اوس وخت کې په دې ځای کې دشته کاروبار سوداګری د خلکو د ډیری ګڼه ګوڼې او ترافیک د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتون کې د خار د پاک ساتلو حل لار همدا بولي چې دې کار لپاره خاروالۍ ټولنیز بنسټونه رسنۍ او خاریان په ګډه کار وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلته په اسپیتالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خیش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري اسپیتالونه چې جو وجهت مثال مراجعه کوي یا حالت زی هلته بیا خواري نه سره خیږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایوستې دي چې وایوستا یې کار کیږي که وایوستانه ونه کیږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله ځ یو ماشوم ور وړی و. نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته، مګر هغه چې مریض ور وړی و مازګر دی ورته وایي چې پلمه نوره نه درلوده ول رسمیت ختم سوی. اصلا کې چې وایوسته یې بیا هم هر ځای کار کوي، که چیرې وایوسته نه یي یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر که در لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان. هر یو د بای هغې ته نسي کړلی، بیا چاکن د بای هغېږي په هغه باندې مثال دغه نه پیسې چې مثال د پره سرمایه دار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي دې پس حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی تر اوسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې کښه دی نه په شخصي کښه دی نه په شخصي خلکو پسې څرک سوي دي یا په شخصي دواخانو پسې نه په سرکاري پسې څرک سوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته د خلک څه کوي د ډاکټران پیسې خوري نه خوري دا ډاکټران بې وسیې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي ایا دوی شی در خپل قیمت په لا خرڅوي که نه خرڅوي یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلي څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی